محب الرحمن مومن د خلکو سنځ منی خو په خبرې د ګرمۍ په موسم کې د خلکو مصارف هم تر پخوا زیات شوي دي. مومن وایي دوی د نغلو برېښنا د ظرفیت په لوړولو بوخت دي چې په بشپړېدو سره به یې 20 میگا واټه برېښنا نوره هم دې ولایت ته اضافه شي.
د ظرفیت لوړوالی هم د کار لاندې دی. همدا اوس 20 میگا واټه په ظرفیت باندې یو بل ترانسفارمر د نصبېدو په حال کې دی چې 5 سره 4 مخته تللی دي. په نغلو لین کې چې موږ کم پرچاوي لرو هغه هم فقط د مصرف لوړوالی دی. بله کومه مشکل موږ نه لرو. صرف د خلکو مصرف ډېر زیات لوړ شوی دی او د خلکو هغه پخواني خواهشات هم نه دي. خواهشات بدل شوي دي.
اوس مهال د نغلو برېښنا تر څنګ د ننګرهار د دروندې بند څخه هم جلال آباد ښار ته برېښنا تېره شوې ده، خو د تخنیکي ستونزو له امله وخت ناوخته له کاره لوېدلې وي. محب الرحمن مومن وایي د دې بند د توربینونو شاوخوا نیمه پېړۍ کېږي چې د زړښت له امله کله ناکله خرابېږي.
نوي توربینونه هغه ډېرې زیاتو پیسو ته اړتیا لري او د برېښنا عمومي شرکت د دې لپاره تصمیم لري چې د کجکي د برېښنا بندې کارونه چې ختم شي په خیر سره د هغې قرارداد او دا مسایل چې ټول خلاص شي ورپسې د درونتې برېښنا کوټ به انشاءالله اعلان ته ورکول کېږي او د یو کمپنۍ د خوانه به کاملا دا توربینونه په بنیادي شکل باندې بیخي به لرې کېږي. نور نوي توربینونه به نستېږي، خو هغه وخت او مدت و زمان ته ضرورت لري چې په هغې باندې اساسي کار وشي.
د برېښنا د برخې انجینرانو په خبره که چیرې د درونټې برېښنا بند لپاره نوي توربینونه واخیستل شي، د دې بند تولید به څو برابره زیات شي چې د دې کار ترسره کېدو سره به د جلال آباد ښار د برېښنا شته ستونزه به تر یو حده اواره شي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو زه محمد وای صمیم هرکلی کوم. د دې ونې په خپرونه کې په ټولنه کې د اقلیتونو د حقونو په هکله بحث لرو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر د تعلیماتو څانګې مرستیال ښاغلی خالد ایسار راسره میلمه دی. ایسار صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
د لوی خدای په نامه صمیم صاحب، زه خپل سلامونه تا ته او د رادیو ازادي ګرانو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کوم. لکه څنګه چې په دغه خپرونه کې د اقلیت وګړو پر حقونو بحث کوو، په پیل کې راته ووایي چې کوم وګړو ته اقلیت ویلی شو؟
بله، د اقلیت موضوع یوه ډېره مهمه موضوع ده او د لیکه مرغه د افغانستان د اوسنی نظام یو ستره لاسته راوړنه د افغانستان د اساسي قانون تصویب او توشیح کېدل دي چې په هغه کې د وګړو اساسي او بنیادي حقونه په ټینګه ملاتړ او د هغوی نه ساتنه شوې ده. نو د اقلیت موضوع یو مهمه موضوع ده او که ستاسو سوال باندې راشم، اقلیت په لغت کې د یو شی کمې برخې ته وایي او د اکثریت په وړاندې استعمالیږي او د هیواد د افرادو هغه مجموعه ته وایي چې د نژادي، مذهبي، دینی او ژبنیز له پلوه د اکثریت څخه توپیر ولري. یعنی د مثال په ډول که اکثریت په یو ژبه خبرې کوي، نو اقلیت هغه وګړي دي چې د هغوی ژبه د اکثریت نه توپیر لري. او همدارنګه کېږي چې په یو ټولنه کې ژبنیز اقلیتونه هم شتون ولري، قومي او دینی اقلیتونه هم موجود وي او مذهبي او دینی اقلیتونه هم شتون ولري. د افغانستان اساسي قانون ځانګړتیاوې دا دي چې په لومړی کې د ملت باورونه او ارزوګانو ته احترام او درناوی کړي او په دوهم برخه کې د اتباعو او وګړو اساسي بنیادي حقونو څخه حمایت او ساتنه کړي. نو په دې توګه ویل سو هر څوک چې د افغانستان تبعی د خپل اساسي او بشري حقونو څخه برخمن دي او دولت په افغانستان کې مکلف دي چې د اکثریت او اقلیت حقونه د افغانستان په قانوني چوکاټ کې وساتي او هغه ملاتړ وکړي.
د کومو معیارونو له مخې اقلیتونه پیژندلای شو؟
کیدای شي چې دوه معیار په پام کې ونیسو. اول معیار د کمیت معیار دی. یعنی په دې معنی اقلیت هغه وګړو ته وایو چې د کمیت له پلوه له اکثریت څخه لږ دي. بل معیار عدم حاکمیت معیار دی. یعنی اقلیت د سیاسي حاکمیت خاوندان نه دي او سیاسي ځواک د اکثریت په لاس کې دي. نو کولی سو په دغه دوه معیار اقلیتونه تشخیص کړو.
په عام ډول د اقلیتونو حقونه کوم دي؟
د سیاسي او مدني حقونو نړیوال کنوانسیون پر بنسټ اقلیتونه چې په هر ټولنه کې ژوند کوي، نو په عام ډول د راتلونکي حقونو څخه برخمن دي. اقلیتونه د خاص فرهنګ او کلتور د برخمن کېدو حق لري. دویم د دینی او مذهبي باورونو او اعتقادونو حق لري. دریم د دین او مذهب په مطابق د عمل حق لري. سلرم په خپل ژبه د خبر کولو حق لري. پنځم د سیاسي ګډون حق لري اقلیتونه. شپږم د انجمنونو او بنسټونو د جوړولو حق لري. نو دا د اقلیتونو عام حقونه وو چې په هر ټولنه کې دوی ژوند کې باید د دغه حقونو څخه برخمن وي.
درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. اوس ولنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاس وانه.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په پای کې راتوي چې په افغانستان کې څو ډول اقلیتونه موجود دي او همدارنګه دا وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د اقلیتونو په اړه څه راغلي.
بلې په عام ډول ویل سو چې په افغانستان کې درې ډول اقلیتونه شتون لري. اول قومي او نژادي اقلیتونه دي. په دې معنی چې افغانستان ملت دی او ملت د نورو اقوام څخه جوړ شوی لکه پښتانه دي، تاجکان دي، ازرګان دي او د ازبکان دي، بشایان دي، نورستان دي. نو دا اقلیتونه هم د قومي او نژادي په اساس په ورسره کې شتون لري. دویم داون د اقلیت په ورسره کې مذهبي او ديني اقلیتونه دي. لکه موږ په افغانستان کې سونیان لرو، شیعان لرو. نو په دې اساس ویل سوي چې په افغانستان کې مذهبي او ديني اقلیتونه هم شتون لري. دریم ډول د ژبني اقلیتونه په افغانستان کې شتون لري. لکه چې موږ په افغانستان کې پښتو لرو، دری لرو، مثلا پشهي ژبه لرو، نورستاني ژبه لرو. دری او پښتو په وړاندې نو نورستاني ژبه او پشهي ژبه اقلیت ژبه دي په افغانستان کې. د افغانستان اساسي قانون د وګړو د اساسي او بشري حقوقو څخه پټینګ ملاتړ کړي. د مثال په ډول د افغانستان د اساسي قانون دویمه ماده پر بنسټ د افغانستان رسمي دین اسلام دی او د نورو ادیانو پیروان د خپل دین په پیروي او د خپل ديني مراسمو په اجرا کې د قانون د حکومتونو په حدود کې آزاد دي. په دې معنی چې د افغانستان نور ديني او مذهبي اقلیتونه کولی سي چې د خپل ديني مراسم د قانون په چوکاټ کې اجرا کړي. دا یو مسله. ما هم کولی شي په افغانستان کې ژبني اقلیتونه هم شتون لري. د دې موضوع په اړه د افغانستان سلرم ماده داسې سرحد لري. په افغانستان کې ملي حاکمیت ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول په خپل یا د خپل استازو لاري عملي کوي. په افغانستان اساسي قانون 14 ماده د ژبې په اړه داسې سرحد لري. د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني، بلوسي، پشهي، نورستان، پامیري او پیوت کې د نورو مروجو ژبو له جملې څخه پښتو او دری د دولت رسمي ژبې دي. په هغه سیمه کې چې د خلکو اکثریت له ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني او یا پامیري ژبو څخه پریوي خبري کوي، له پښتو او دری سربیره هغه ژبه دریم رسمي ژبه ده. نو په دې ماده کې هم صراحت لري چې د ژبنیز حقلتونو حقونه په افغانستان کې تضمین دي او د سنور حقونه دي چې د افغانستان د دویم فصل پر اساس وګړي حق لري او د اقلیتونو حقونه هم تضمین دي. د مثال په ډول د افغانستان د اساسي قانون 22 ماده د سرحد لري. د افغانستان د ادباو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منه دي. د افغانستان ادبا شوزي او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري. نو په دې معنی چې هر څوک چې د افغانستان تابعیت لري د هغوی حقونه تضمین دي او د هغوی په وړاندې هر ډول تبعیض منه دي او حکومت مسؤلیت لري چې د اتباو او وګړو د اقونو د پلیکول لپاره زمينه مهیا کړي.
ډیر زیاته مننه کمیسر صاحب کور ودان.
ستاسو نه مننه.
درنو اوردونکو تاسو د خبرونه هر ونه د چهارشنبه په ورځ د غرمې ورسته او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. تر بیا مو الله مالشه.
مخکخی خزی.
ازادي رادیو دا مخکخ خزی پروگرام درنو اوریدونکو سلام. داود تپان یم په پکتیا کې لایوي مخکخی خزی سره خبرې لرو. دا چې څوک دا پخپل به د دل خلی واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مایر احمد زیم په پکتیا ولایت کې د خزو د انکشافي شورا مشره.
د سویل کیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې مو د خزو پرمختیایي شورا یا انکشافي شورا رامنځته کړه. د پکتیا په داسې شرایطو کې چې کلتوري او دودیزې ستونزې هم وي، څنګه کولای سي په دې برخه کې کار وکړي؟
بله، ډېر ښه سوال مو کړ. په پکتیا ولایت کې البته دلته کوم انانات موجود دي، د ښځو وتل له کور نه یا د ښځو راټولېدل یو ځای ته ډېر مشکلات لرل. نو مونږ په 2002 کال کې وشوه کوي چې په پکتیا ولایت کې کوم انانات موجود دي چې د نارینه شوراګانې دي او په هغې طریق باندې د ښځو خلکو مشکلات حلېږي. مونږ هم فکر وکړو چې ښځې هم کوی شي چې سره راټولې شي او خپل د خوندو مشکلات حل کړي، او کوم مشکل مونږ حلوی نه شو کوی شو چې د خپلو مشرانو ورونو سره مشوره وکړو او هغه حل کړو. او دارنګه چې زمينه پس له 2002 کال نه دا زمينه مساعده شو چې د خوځو په منځ کې کار وشي، تعلیم تربیه بخش کې او د دوی د آگاهی بخش کې، نو مونږ له دې فرصت نه استفاده وکړه، یعنی ښه استفاده مو کړه. دغه وخت چې مونږ شو کوي چې د خوځو لپاره زمينه د تعلیم هم مساعده کو او د خوځو شوراګان هم جوړ کو، او مخکې له دې نه چې 2002 کال نه هم مونږ چې له کابل نه راغلو او په خپل کلی کې وسیدو، البته په خپل کلی کې شاوخوا لکه همم او شوې کوي چې سوده موزیک کورسونه جوړ کو، اول ته د مخاندې مصرفي او هم د وړو انجن لپاره اته هالکان هم په اشتراک لره مکاتب په خپل کورو کې جوړ کړل، او د ما دول روان چې معلمینه په مکتب کې او په مکتب کې هم پس له 2002 کال کې او مخکې له هغه نه د کورسو کې معلمي ان په صفات دوی هم کار کاو. او زه خپل هم ډیر زیات علاقه مند لرم چې د پکتیا خزه، چون له نسبت تمام ولایتونه ډیر په شاپاتی دی تعلیم تربیه دلته سطح ډیر ټیټه ده، نو خصوصا خواندو ته په ولسوالیو کې په کلیو کې هیڅ نوه زمینه مساعده نه وه. البته ریاست معارف هم په پکتیا کې ډیر زیات کار کړی او په دې پس له 2002 کال کې ډیر ښه امکانات شوي دي. لیسې جوړې شوې دي، ابتدایي جوړې شوې دي، متوسطې جوړې شوې، زموږ خوندې هم په علاقه مندې دي کې اشتراک کړی. مګر مونږ شوې کوي ایس ایچ معارف نشوې کوي چې هلته لاړ شي په لرې کلیو کې ول فرزن په غرو په راغو کې ول، هلته مونږ خوندو لپاره دا زمینه مساعده کړه چې په کلیو کې صنفونه ورته جوړ کړل چې هلته دوی شوې کوي چې خپل تعلیم لسره کې، یعنی هغه د مونږ خوندې چې نظر په سن باندې مکتب نه پاتې وي یا نسبت په مهاجرتونو باندې له مکتب را پاتې وي او سن لوی شو او ډېر زیات علاقه مند وي چې باید دوی یعنی مکاتبو کې شامل شي، هغوی ته مونږ د چټکو زده کړو په نوم یو پروګرام واخیست او د دوی په کورونو کې نږدې په کلیو کې د مونږ ورونو همکاري وکړه، صنفونه یې جوړ کړل، معلمین یې پیدا کړل، او دوی هملته درې نیم کاله درس، یعنی د اوو کالو درس په درې نیم کالو کې وویلې، او دوی له شپږم صنفه فارغ شوي معرف ته.
کلتوری ستونزو او دودونو ستاسی ده حرکت هیچ مخدب نکر؟
نه، من پورو اول مختلف اول مشکل متاسق سو کړه چې اول مونږه هر ولسوالۍ ته چې بدلو خلک به تعجب مونږ ته کتل. بیا پس لا غینه چې مونږ به کور په کور تلو، باید د خبر هیر نکم چې په پکتیا کې چې څه مثبت تغیرات راغلي دي، د خوځو بخش کې که شوراګان جوړ شو دي، که تعلیم و تربیه پروژه راغلی ده، مونږ په هغه کې زحمت وستلای کور په کور تللې د مونږ خپل باسواد خواندې راوستلې چې کار وکړي او هغه علاقمندان هم راوستلې دي که باید یو داوری وکم چې شینکی کړو خیل مونږ سره ډیر زیات همکاري کړی ده، یعنی هغه مونږ ډیر همیشه تشویق کړی یو هم دغه تمام جریاناتو کې چې مونږ په پکتیا کې د څه تغیرات چې د ښځو په ژوند کې راغلي ده، که فعلا مساتو کې دي، که فعلا مکاتبو کې معلمین دي، که فعلا سواد آموزی معلمین دي، دا ټول همکاري د شینکی جان شوی ده او په دې ټولو پروژو کې مونږ سره همکاري کړی ده او همیشه مونږ تشویق کړی یو.
تاسو دم راته وایي چې د 2002 او تر اوسه پورې په پکتیا کې د ښځینو په ژوند کې یا په عموم کې په وضعیت کې څه تغیر تاسو وینئ ستاسو د حرکاتو یا د دغمره کارونو له سببه؟
باور کې چې زه په دې ولسوالیو کې ځم، دا تغیرات بیخي په خپلو سترګو وینم. دومره خوشحالیږم چې بیخي په کالیو کې نه جایږم. زه خپله وخت چې مونږ اول شوراګانې جوړې کړې، ښځې په دې نه پیدل چې څه مفهوم د شورا کنه. چې د خپله کامیابي د خپلو داسې نه و چې مونږ تنها راسن شروع کړه او راسن ښځو ته لاړو چې تاسو راوځئ شورا جوړه کړو، تاسو راوځئ مکتب ته لاړ شئ. مونږ اول ورونو سره غږېدلی یو، اول ورونو سره غږېدلی یو، قومي شوراګان مشرانو سره ویل چې مونږ داسې یو پروګرام لرو. هغوی هم پوه کړي دي چې واقعا دا په نفع کې ده، یعنی انحناتو سره په ټکر کې نه ده، یعنی د اسلام د مقدس دین سره په ټکر کې نه ده. نو هغې په اساس باندې مشرانو مونږ سره قبول کړی ده او همکاري کړې ده، هغې سره جوړه مونږ مخته تللي یو.
په 2002 کال کې چې کله موقت اداره یا رامنځته کېدله، تاسې د خپل کور نه ښوونځی شروع کړ په پکتیا کې د نجونو لپاره، د دې په اړه راته وایي.
بله، او اته 2002 کال نه مخکې هم مونږ په کلی کې خپل صنفونه جوړ کړي ول، او 2002 کال کې چې پوه شو چې هیڅ مشکل نشته او اوس د زمينه مساعده ده چې مونږ وشوکای جنکې په مکاتب ته هم معرفي کوو، مخکې دې نه چې نور مکاتب ته معرفي کوو. مونږ په خپل کور کې په خپل کلی کې مکتبونه جوړ کړل د مولورانو د استادانو په صفت، او په کلی کې نور خواندي چې باسوادان وي، هغه هم ډېر په لقمندي راغلل د پروګرام کې اشتراک وکړي.
اوس په خپل کلی کور کې څومره ښوونځي ویني چې نجونې زده کړو ته ورځي؟
اوس ولا تعداد د صنفونو مکاتبو زیات ده. زموږ په احمد ابا ولسوالۍ کې هم یو مکتب د جنکو شته، او متاسفانه چې په دې وختو کې لږ چې مکتب یو مکتب د ولرې د ابتدایي مکتبونه نږدې شته، مګر حالي لیسه چې ده یوه ده او د مرکزیت لږ لرې ده. بعضې کلي زموږ جنکۍ له هغې نه لرې پاتې دي، او سږکال ما یو لس له هغوی نه تیار کړی چې رئیس معارف سره وغږېږم، وشو کوی که دوی ته شاخي جوړې کو چې دوی هموشي کوي چې خپل تحصیلات له دولسم صنف نه وای.
لند پښتنه د شخصي ژوند په اړه دغه مرستونزو سره سره سي، تاسې په دې 2002 نه تر اوسه پورې ګاللې دي، او پکتیا ته مو د پکتیا نجونو ته مو د زده کړې زمينه سازي کړې ده. په خپل کور کې څنګه ماشومان دي؟
په خپل کور کې زه دوه لوران لرم چې دواړه له دارالمعلمین نه فارغ دي. وخت چې پکتیا کې اولین دارالمعلمین اول کال کې جوړ شو، دولسم صنف تقریبا یو لس پنځه لس کسه دومره د مونږ خوندې وې، مګر نه تلې دارالمعلمین ته نه تلې. ما د ما خپل لوران له مخې کړې، هغوی وخت چې لاړل نور جنکوی هم دارالمعلمین کې اشتراک وکړ. همدارنګه درې زامن لرم چې دوی ډاکتران دي او بلې په اقتصاد پوهنځي کې ده، او خپل یعنی نظر په مشکلات صحي او یا هم د عمر زیاتوالی، مګر بیا هم ځان ته شکست نه ورکوم. هم په دغه همت سره چې له اوله جګه شویم له تر اوسه پورې، غواړم چې د آخرین لحظې پورې خپل د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره هیڅ وخت کښېننم، او د هغوی لپاره باید د هغوی سره واوسم.
راتلونکی پلان دې څه ده؟ څه کارونه په مخ کې لري؟
پراتلون که امشال دیر امیدوار یو چې له تیرو کالونو هم مونږ ته اضافه زمينه مساعده شي چې مونږ شو کوي په خپل ولایت کې خپل خواندو ته کار وکړو. اولین شی چې د تعلیم او تربیه ده، یعنی د تعلیم او تربیه پیشرفت مونږ شو کوي چې کومې ښځې خواندې چې د مو په مناطقو کې پاتې دي، هغوی لپاره دا زمينه مساعده کړو. ولې وخت چې ښځه باسواده شوه، ښځه تعلیم لرل، هغه کورنۍ فرق کوي او هغه خپل بچیان رسوي حتما. نو او هم خپل حق باندې پیږي او نور حق باندې پیږي او کوي شي حقوق سره هم خپل لاس ته راوړي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.